السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلې ډېره برخه یې درسي ساعت او د ازادۍ میلمته ځانګړې شوې. خو په سر کې په مخړې د دې ساعت خبرونه ده. د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف وایي افغانستان د دوی د تعاملاتو له مهمو ساحو څخه ده او هیله یې داده چې دا هیواد د پرمختګ لور ته په واقعي تمرکز سوله ایز او باثباته ولیدل شي. نوموړي دا څرګندولې توکیو کې د منځنۍ آسیا او جاپان لومړنۍ سرمشریزې ته په خپله وینا کې وکړې. د ازبکستان ولسمشر د جاپان څخه په دې مننه او قدردانی وکړه چې کلونه راهیسې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان له خلکو سره یې زیاتې مرستې کړې. د منځنۍ آسیا او جاپان په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده د کوربه هیواد د صدر اعظم تاکایشی ترڅنګ د ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو برخه واخیسته. یو شمیر افغان خبریالانو د هغو نورو افغان خبریالانو لپاره چې پاکستان او ایران کې گیر پاتې دي د فرانسې پلازمینه پاریس کې اعتراضي غونډه وکړه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان چې د غونډې په تنظیم کې برخه درلوده د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې اوسمهال لسګونه خبریالان او د دوی کورنۍ چې پاکستان او ایران کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه رد شوي یا یې برخلیک نه دی څرګند هلته پاتې دي. اعلامیه زیاتوي چې دغه اوږد او مبهم انتظار د دغو خبریالانو ژوند له خطر سره مخ کړی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي پاکستان کې افغان خبریالان د بیکارۍ، مالی فشارونو، د پولیسو لخوا د نیول کېدو، رواني فشارونو او د اخراج تهدید په شمول ګڼو نورو ستونزو سره مخامخ دي. په خبریالانو او د رسنیو په فعالیت د طالبانو د حکومت محدودیتونو خبریالان له سخت وضعیت سره مخ کړي او ځینې یې په لویدیځو هیوادونو کې د پناه اخیستو لپاره ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي چې واشنگتن د امریکا، روسیې او اوکراینی مذاکره کوونکو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو وړاندیز کړی دی. دا یو داسې اقدام دی چې کېدای شي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د خبرو اترو یو نوی پړاو وګڼل شي. زیلنسکی د دسمبر په 6 په کیف کې وی خبری غونډه ته د سرګندونې په داسې حال کې وکړه چې د کرملین لوړپوړی مذاکره کوونکی کیرل دیمیتریف د خپلو امریکایي سیالانو سره د تازه غونډو لپاره فلوریدا ته وخوځید. تر اوسه پورې امریکایي چارواکو د خپل روسي او اوکراینی سیالانو سره پر ځای د دې چې په یو خونه کې مخامخ خبرې وکړي درې واړو اړخونو په یو وخت په جلا جلا توګه سره خبرې کولې. د متحده ایالاتو، روسیې یا اروپایي هیوادونو لخوا د خبرو اترو په بڼه کې د بدلون په اړه سملاسي تایید نه دی ترلاسه شوی. خو زیلنسکي دغه څرګندونې وروسته له دې وکړه چې تېره اونۍ کې هم بریدونو او هم ډیپلوماتیکو هلو ځلو زور واخیست. او د درانه وزن پخوانی اتل انتونی جوشوا په یو جنجالي سیالۍ کې پخوانی یوټیوبر جیک پاول ته سکوهنې ته یې مخه کړې، په فني سربه ماته ورکړه. دا سیالي تېره شپه د امریکا د میامی په کاسیا مرکز کې وشوه چې د راپورونو له مخې دواړو لوبغاړو د لوبې 140 میلیون ډالر جایزه خپل منځ کې ویشلې. تر مسابقې مخکې د سکوهنې یا باکسنګ په نړۍ کې اندېښنې ځکه راپورته شوې چې د جوشوا چې د انګلستان څخه دی او 2 ځله نړیوال اتل وو او پاول ترمنځ فزیکي ځواک او تخنیکي کچې کې د پام وړ توپیر لیدل کېده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن او ګللی ز کون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرق واس بم درنو ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات ورو غو جوړ او صحت مند او سریر د صحت جبر مو پتن می درنو ګللی ز کون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیجی د تل پسیر مر او تاسو درنو ورځی درس مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوندی د تل پسیر و یو زل به هم مول او تاسو افغان مشهور مرمن او پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات تر لاسه کو. درنو ګللی ز کون کو لکه سره چې مر او تاسو د تیر ورځی لوست د بی بی زینب اړوند عمر او تاسو مرمن بی بی زینب وو پیژندل د حقې د ژوند په حق مو معلومات ترلاسه کړل چې څوک اثر او شخصیت وو او کوم کارونه یې زمرد هیواد لپاره ترسره کړی و چې په تاریخ کې یو له نامتو افغانو مشهور مېلمنو له جملې څخه وشمرل سپه. د یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې د همدغه سي اتلې افغاني قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دی چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پای پورې سره مکیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم د تل په څیر باید تاسو ټول درنو زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچا او قلمونه ولرئ، ترڅو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. هم چلند رنو زکون کو زمرا استاسو دنن ورځی نه هم لوست موضوع بی بی حلیمه ده. ولو چی میرمن بی بی حلیمه تو په سره ول شخصیت وو، کوم کارونه یې زمرد کران هی ول افغانستان لپاره تر سره کړی وو، او څنګه یې دغه لوړ او ستر مقام تر لاسه کړل او نوم یې په تاریخ کې ځای پر ځای شو. بی بی حلیمه د خوشحال خان خټک لور. بی بی حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور و، د پښتو د تاریخ ادب یو مهمه ښځینه شاعره او مشهور شخصیت ګڼل کیږي. هغه د پښتو ژبې د لومړنیو ښځینه شاعرانو له ډلې څخه و، او د پښتو ادب په معرفي او وده کې یې مهمه ونډه لرل. بلو چې میرمن حلیمه خټک څوک و، څه ډول شخصیت و؟ میرمن حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور و، د خټکو قبیلو له جملې څخه و، او په هغه وخت کې د پښتو ادبیاتو د تاریخ او کلتوري ادبیاتو له جملې څخه یو له مهمو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ګڼل کېدله چې ستر نوم او ستر مقام یې درلودله. میرمن حلیمه خټک د پښتو ژبې د لومړني ښځینه شاعرانو له ډلې څخه و، کوم چې د پښتو ادب او کلتور ته ډېر زیات پرمختګ ورکړی دی، او هغه یې نور هم مخ پر لور باندې بیولې دي، او په دغه برخه کې یې مهمه ونډه او مهمه وظیفه درلودله. حلیمه بی بی په داسې کورنۍ کې زیږېدلې وه چې د ادب او فرهنګ مینوال و. د هغې پلار خوشحال خان خټک یوازې یو شاعر نه، بلکې د قبیلې یو مشر او سیاسي شخصیت هم و. خوشحال خان خټک د خپل ادبي کوم او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمې بی بی په ژوند کې ژوره اغیزه لرله. دوله چې حلیمه خټک په خپل په یو داسې ادبي او باسواده کورنۍ کې زیږېدلې وه، کوم چې هغې کورنۍ ډېر زیات د پښتو ادبیاتو، فرهنګ، دود، دستور او کلتور ته کار سرته رسوه. د هغې پلار خوشحال خان خټک نه یوازې دا چې یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه و، بلکې د دې تر څنګ خوشحال خان خټک د یو قبیلې مشر هم و چې په سیاسي تمدن کې هم برخه درلودله، او د مهمو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېدی. خوشحال خان خټک د خپل ادبي مقام او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمې په ژوند کې زیات بدلونونه راوستله، او هغه په ژوند کې زیاته ژوره اغیزه وکړل، ځکه خوشحال خان خټک په خپل علم، ادب او فرهنګ خوشاونو. حلیمې بي بي چې خپل پلار ته کتل، نو د خپل پلار په څیر یې غوښتل هغه هم داسې د پښتو ادبیاتو ته خدمت وکړي او پښتو کلتور او فرهنګ مخې ته بوزي. دا کورنۍ د پښتو ژبې د فرهنګ د ساتنې او پرمختګ ژمنه درلودل، او له کوچنیوالي یې حلیمه په داسې چاپریال کې ورزله چې هغه د پښتو ادب او فرهنګ سره مینه پیدا کړه. یعنی دا کورنۍ هغه کورنۍ وه چې یوازې پښتو ادب، فرهنګ، کلتور او دود ته ډېره زیات اهمیت ورکوه، او کوشش یې کول چې پښتو ادبیات ته نور هم پرمختګ ورکړي او نور هم مخې ته یوسي. نو دغه کوم چاپریال کې چې حلیمه بی بی وسېدله، دغه چاپریال دغه شاوخوا کې د کوم ګړی چې د دې په شاوخوا کې و، د دې ورونه عبدالقادر خان خټک چې د دې مشر ورو یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کېږي، هم چنان د دې پلار خوشحال خان خټک د دوی سره په اوسېدلو حلیمه خټک هم دغه الهام ترلاسه کړ، ترڅو حلیمه خټک هم باید فرهنګ ته کار وکړي، او د فرهنګ او دود کلتور سره باید مینه ولري. په یو ادبي او انقلابي کورنۍ کې روزنه او زده کړې په خټکی کورنۍ کې حلیمه بی بی د شعر او ادب اصول زده کړل. خوشحال خان خټک د خپلواکۍ او ازادۍ پلوی و. د حلیمه بی بی په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري یې ژوره اغیزه درلودله. نور چې خوشحال خان خټک په خپله د شعر او ادب د اصولو تر څنګ د همچنان د خپلواکۍ او ازادۍ ډېر زیات پلوی و، او غوښتل یې چې خپل ګران هېواد افغانستان کې ازادي خپره کړي او هر انسان ته د هغه خپل حق او حقوق ورکړي. نو حلیمه بی بی هم په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري کې په نظر کې نیولې وه، او د هغه دغه کوم کارونه، کوم مثبت ذهن چې و، هغه په مستقیما پر حلیمه بی بی باندې ډېر زیاته اغیزه درلوده، او حلیمه بی بی هم غوښتل د خپل پلار په څیر یو شخصیت سي. حلیمه د خپل پلار تر روزنی لاندې د زړورتیا، وطن پرستی او پښتو ژبې او فرهنګ سره د مینې په موضوعاتو ژوره پوهه ترلاسه کړه. یعنی حلیمه بیبي چې د خپل پلار سره وخت تیر کړی و، هغه ورته روزنه او تربیه ورکړې وه، نو د خپل پلار څخه یې زړورتیا، وطن پرستی، د پښتو ژبې او فرهنګ سره مینه یې ډېره زیاته سپله او د هغه په باره کې یې ډېر زیاته ژوره پوهه هم ترلاسه کړه. فعالیتونه او ادبی لاسته راوړنې. حلیمه بیبي داسې شاعر شعرونه او اثار لیکلي دي چې د پښتو چې د ټولنیزو او فرهنګي موضوعاتو څخه بحث کوي. هغې د خپلو احساساتو او تجربو د بیان لپاره له شعر څخه استفاده کول او د پښتو فرهنګ ملاتړ یې کوه. هغې شعرونه د وفاداري، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن مینې او ټولنې کې د ښځو مقام په اړه موضوعات درلودل. یعنی حلیمه بیبي داسې زیات شمېر شعرونه او اثار لیکلي دي کوم کې چې ډېر زیات ټولنیزې، اجتماعي، فرهنګي، دودیز موضوعات ډېر زیات پکښې نغښتي دي او هم چنان په دغه شعرونو کې دې خپل احساسات او خپلې تجربې هم بیان کړي دي. یعنی د دغو شعرونو د ویلو څخه دې دا استفاده وکړه تر څو دا په دغو شعرونو کې خپل احساسات، خپل هغه کومه پوهه چې لري، کومه تجربه چې لري، د ژوند په تجربې دا ټول شیان دا په خپلو شعرونو کې ولیکي او هم چنان د پښتو فرهنګ د ملاتړ لپاره یې ستر خدمتونه سرته ورسول. په دغه شعرونو کې ډېر زیات وفاداري، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن د مینې او په ټولنه کې د ښځو د مقام په اړه ډېر زیات موضوعات لیکلي او لوستلي دي. حلیمه د خپلې کورنۍ او سیاسي چاپریال څخه الهام واخیسته او خپل شعرونه یې د نظرونو او لیدلوري د بیان په وسیله وګرځول. د بیان وسیله یعنی حلیمه بیبي د خپلې کورنۍ دغه کوم سیاسي چاپیال چې و چې په خپله خوشحال خان خټک په خپله د یو انقلاب رامنځته کولو غوښتنه یې درلودله او هغه غوښتل ظلم له منځه څخه یوسي او یو نوی انقلاب راوړي. نو حلیمه بیبي په دغسې یو سیاسي کورنۍ کې ژوند کوه چې د هغې په شاوخوا کې ټوله سیاسي خبرې روان وي، نو ډېر دغو سیاسي خبرو څخه یو پیغام واخیسته، یو الهام یې واخیستله او خپل شعرونه کې یې هغه کوم نظرونه چې دي درلودل، کوم لیدلوري چې دي درلودل، هغه به یې دغه خپلو بیان کوله. فرهنګي او ټولنیزې ننګونې. حلیمه بیبي په داسې ټولنه کې ژوند کوه چې ښځو ته یې په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې محدود رول ورکوه. یعنی حلیمه بیبي په داسې یو ټولنه کې، په داسې یو جامعه کې ژوند درلودله چې په هغه کې ښځو ته ډېره زیاته ونډه نه ورکول کېدله. په کم او محدودو ځایونو کې به ښځو ته ونډه ورکول کېده. سره له دې نوموړي د خپلې پوهې او وړتیا په کارولو سره وتوانېدل چې له دغو محدودیتونو تېر شي او د پښتو ژبې لومړنۍ او مشهوره ښځینه شاعره شي. یعنې که څه هم دغه ستونزې او مشکلات دې په مخ کې و، خو بیا هم میرمن حلیمه په دې باندې وتوانېدل چې د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو څخه تېر شي او د هغه وخت یو له مشهورو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وشمېرل شي. دا مسله د هغې د زړورتیا او ټولنیزو محدودیتونو سره د مبارزې څرګندونه کوي. یعنې د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن حمیدې ډېره زیاته زړوره، پیاوړې او یو قهرمانه میرمنه وه، ځکه چې د ټولنیزو محدودیتونو، د کلتورونو او هغه کوم دستورونو چې وه، د هغو په وړاندې مبارزه وکړله او خپل لیاقت او استعداد یې ښکاره کړه. د راتلونکو نسلونو لپاره الهام اوس هم په دې برخه کې لولو چې د میرمن حلیمه بیبي کوم الهام دی د راتلونکو نسلونو لپاره. د حلیمه بیبي اثار او شخصیت د هغې څخه وروسته ښځو لپاره د الهام سرچینه وه. هغې د خپلو شعرونو له لارې ښځو ته وښودله چې هغوی هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت وکړي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. هغې رول یوازې د پښتو ژبې او فرهنګ په ساتنه کې نه، بلکې د ښځو د نظرونو او لیدلوري په تشویق کې هم برجسته و. یعنی حلیمه بیبي ډېر زیات ستر کارونه سرته ورسول او هم چنان راتلونکو نسلونو ته دا پیغام یا هم دغه الهام پرېښوده چې افغاني نجونې هم کولی شي چې په خپل ژوندونو کې پرمختګ وکړي، افغاني مېرمنې هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت سرته ورسي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنی دې نه یوازې چې د پښتو ژبې فرهنګ په ساتنه کې کار سرته ورسوي، بلکې د دې ترڅنګ په خپلو شعرونو کې د ښځو د نظرونو په لیدلوري کې او د هغوی د تشویق لپاره هم ستر خدمتونه سرته ورسول. د پښتو د هویت ساتنه. حلیمه بیبي په داسې حال کې چې پښتنو د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ ساتنې په برخه کې لګونو ننګونو سره مخ وو، د پښتو ادب او فرهنګ سره وفادار پاتې شوه. هغې د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو فرهنګي او ټولنیز هویت پیاوړی کړه او څرګنده یې کړه چې ادب د فرهنګي او ټولنیزې مبارزې لپاره یوه مهمه وسیله ده. یعنی حلیمه بیبي چې په کوم زمان یا هم په کوم وخت کې اوسېدل، په هغه وخت کې د پښتنو قبیله د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې له ګڼو ستونزو، سیاسي ننګونو او مشکلاتو سره مخامخ وه، چې په هغه وخت کې هم حلیمه بیبي د فرهنګ سره وفاداره پاتې شوله او داسې زیات شمېر شعرونه او داستانونه وویل چې په هغه کې د ټولنې مبارزې لپاره خدمت سرته ورسوه، او دا یې ټولو ته وښودله چې ادب او فرهنګي او ټولنیزې مبارزې هم یوه مهمه وسیله ده چې د هغې څخه موږ استفاده کولی شو چې تر څو خپل د حقوقو ساتنه وکړو. په پښتو ادب کې د هغې تلپاتې اغیزې د وخت په تېرېدو سره د حلیمې بیبي شعرونه او اثار لا هم په پښتو ادب کې ځانګړی ځای لري. له هغې څخه د ښځینه شاعرانو په منځ کې د پښتو ادب د بنسټ ایښودونکي په توګه یادونه کېږي. یعنی د وخت په تېرېدو سره د حلیمه بیبي شعرونه او اثار هغه کوم لیکنې چې دی کړې وې په ادب کې ځانګړی او مشخص ځای ځانته پیدا کړ، او د هغې او هغې یو له پرمختللو او مخکښو افغانو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ونوموله، او د هغې دغه کوم بنسټ چې کوم تهداف چې جوړ شو هغه ته یې نوره هم پراختیا ورکړه. اوس هم درنو زده کوونکو، د درس په آخرنۍ برخې ته راځو. په دې برخه کې لولو چې د دې درس څخه موږ کومه پایله واخیستله، کوم څه مو ځینې زده کړل، یعنی زموږ هدف څه و. حلیمه بیبي اړوند لنډ او خلاص معلومات وایو. حلیمه بیبي چې د خوشحال خان خټک لور و، نه یوازې په پښتو ادب کې د یو برجسته شاعر په توګه پیژندل کیږي، بلکې د یوې زړورې او بااستعدادې ښځې په توګه د افغان ښځو لپاره یو مثال ګڼل کیږي. هغې د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو هویت او فرهنګ پیاوړی کړه، او څرګنده یې کړه چې ښځې هم کولی شي په فرهنګ او ټولنیزو ډګرونو کې اغېزمنې وي. یعنی حلیمه بیبي دا چې د خوشحال خان خټک لور وه، او خوشحال خان خټک په خپله یو ستر نوی انقلاب راوستل غوښتله، او په خپله د سیاسي ډګر کې هم کار سرته رسول، نه یوازې دی چې په خپله یو لوی شاعر و، بلکې د دې تر څنګ پسیاسکیم یو لوی شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېده. نو په هغه وخت کې حلیمه بیبي یو برجسته یا هم زړوره او قهرمانه شاعر په توګه سره پیژندل شوې وه، او هم چنان د دې تر څنګ یو زړوره او بااستعداده مېرمن وه، کوم چې اوس مهال هم د ټولو افغانانو لپاره یو مثال دی او ټولو ته د یو مثال په توګه سره وړاندې کېږي، او همیشه موږ او تاسو ټول افغانان ورباندې افتخار کوو. نو درنو زکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې موضوع هیله ده چې تاسو ټولو د مېرمن حلیمه بیبي اړوند مکمل معلومات ترلاسه کړي، او پوسی ویاسې مېرمن حلیمه بیبي څوک او څه ډول شخصیت و. نو هیله ده چې په راتلونکو ورځو کې هم همدغسې خپل درسونو ته دقت وکړي او یو څه زده کړي. اوس هم درنو زکونکو، د درس په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو کورنۍ دنده یادونه کوم. کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او لاندې پوښتنو ته ځواب ووایاست. لومړی سوال: حلیمه بیبي څوک او پلار یې څوک و؟ لومړی به وایاست چې حلیمه بیبي څوک و، او وروسته به یې د پلار د نوم یادونه کوي. دویم: د حلیمه بیبي مهم کارونه نمونه ولیکي، یعنې د حلیمه بیبي مهم کارونه کومه، هغه یادونه به وکړي. نو درنو زده کوونکو، اوس موږ ستاسو د نن ورځې د درس پای ته هیله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست. ستاسو د نن ورځې د درس په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلاوی احترامات می قبول کی قدر منو درنو ز کون کو یو زل به هم تاسو ټول تشرف واس پم درن ورځی درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برته رو غوړو صحت مند او سړي د صحت چمې بم پتن می درنو غللی ز کون کو لکه سرنګ سیز مر تاسو درن ورځی درسی مضمون افغان مشهور مرمن اړوندې مر تاسو په افغان مشهور مرمن و پیژنو، او د هغه د ژوند په حق به معلومات ترلاسه کو. لکه سرنګ چې درنو ز کون کو زمر تاسو د تیر ورځی لوست مرمن حمیده بی بی اروان وو میرمن حلیمه بی بی موږ او تاسو پیژندل چې میرمن حلیمه بی بی څوک و څه ډول شخصیت وو کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي وو او څه ډول یې وکولای سپی چې خپل نوم د تاریخ له قهرمانو اتلو میرمنو سره یو ځای کړي. نو درنو زده کوونکو نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ته مې د همدغسې اتلې قهرمانې او زړورې افغاني میرمنې اړوان معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د تل په څیر د درس تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو لکه څرنګه چې تاسو ټول پوهیږئ دا مضمون نه یوازې داسې یو مضمون دی چې موږ او تاسو به موږ خپل اتلې افغاني مشهورې میرمنې وپیژنو، بلکې د دې تر څنګ د خپل ګران هیواد افغانستان تاریخ به هم وپیژنو چې زموږ ګران هیواد افغانستان څه ډول تاریخ درلودي او په هغه وخت کې د ښځو رول په هغو زمانو کې څه ډول وو او کوم محدودیتونه او کوم حقوقونه دوی درلودل. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو درس پیل کړم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږو او ګلالۍ زده کوونکو څخه هیله لرم چې د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول سره باید خپل د نوټ کتابچه او همچنان خپل قلمونه درسره موجود اوسېږي تر څو د نن ورځې د لوست نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ. رزو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ لپاره ستاسو د نن ورځې لسم لوست موضوع روښانه بیګم ده. لولو چې روښانه بیګم څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د هیواد ګران افغانستان لپاره سرته رسولي و. لولو چې روښانه بیګم څوک ده. روښانه څوک و؟ روښانه یا رخسار د اسکندر مقدونی میرمنه وه چې د افغانستان او منځنۍ اسیا د لرغوني تاریخ له برجستو شخصیتونو څخه ګڼل کیږي. هغه د افغانستان شمال او تاجکستان ازبکستان د برخو په ګډون د باختر باکتریا په سیمه کې زیږیدلې وه. باختر د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي او سوداګریزه سیمه وه او وروسته د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله اسکندر توجه یې ځان ته جلب کړ. بلوچي روښانه بیګم چې پخپله د رخسان په نامه سره هم یادېدل د اسکندر مقدونی میرمن وه چې اسکندر مقدونی پخپله د افغانستان یو له واکمنو او غشتلو او قوي ترینو امپراتورانو له جملې څخه وو کوم چې د افغانستان پر رسمو باندې حکومت درلودله. او هم چنان روښانه بیګم د افغانستان په منځنۍ اسیا د لرغونو تاریخي او مشهورو شخصیتونو له جملې څخه ګڼل کېدله کوم چې د افغانستان په شمالي برخه کې چې د تاجکستان ازبکستان او هم چنان د باختر رسمې په ګډون یو سیمه وه په دې سیمه کې زیږیدلې وه. دغه سیمه کې د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي سوداګریزه لاره وه چې دغه سوداګریزې لارې کوم ستراتیژي موقعیت چې درلودله، یعنې د دې موقعیت ډېر ستراتیژیک و، نو له دې عمل څخه اسکندر مقدونی توجه یې ځان ته جلب کړله او اسکندر مقدونی غوښتل تر څو دغه لاره خپله کړي. د اسکندر سره سیاسي وده. د رخشانه او اسکندر وده یوازې یو شخصي تړون نه و، بلکې یو سیاسي اقدام هم و. یعنې د رخشانه بیګم او همچنان د اسکندر مقدونی وده یوازې د دوو اشخاصو ترمنځ د شخصي ژوند تړاو نه و، یعنې یوازې د دوی وده د ګډ ژوند څخه مقصد نه و، بلکې دغه وده چې دوی دوو سرته ورسوه په دې کې سیاسي اقدامونه هم موجود و. یعنې د دې وده څخه اسکندر مقدونی ځانګړی سیاسی مقصد درلوده. اسکندر د دې وعده لاري د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ تر لاسه کول غوښتل، سو خپل امپراتوري نور هم پیاوړې کړي. او دا وعده د اسکندر د فرهنګي یووالي د سیاست یو نښه وه چې د خپل امپراتوري د یووالي لپاره یې غوره کړې وه. یعنی اسکندر مقدونی غوښتل چې د دې وعده له لارې څخه د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ ترلاسه کړي تر څو خپل پوځ نور هم زورور کړي او نور هم د دې څخه خپله پادشاهي یا هم امپراتوري ته پرمختګ او وده ورکړي. نو اسکندر مقدونی چې کله دغه قدم پورته کوله، نو د دې قدم پورته کولو څخه یې یوازینی مقصد فرهنګي یووالی و، دودیز یووالی و، تر څو دوی وکولی شي په خپل سیاست کې نور هم پرمختګ وکړي او نور هم خپلې امپراتوري ته پراخوالی ور په برخه کړي. نو اسکندر مقدونی دغه پریکړه کول د یووالي لپاره یو غوره پریکړه وه. روښانه د یو محلي شهزادګۍ او یونانی ملکې په توګه د دوو بیلابیلو کلتورونو د ګډ ژوند سمبول وه. د ګډ ژوند په وروستیو کلونو کې باختر یونانی هنر،
او معماری د ودې لامل شوه چې د کوکرهن د اګریکو باکتریا په نوم یادیږي. یعنی روښانه بیګم چې په خپله نه یوازې محلي شهزادګي و بلکې د دې ترڅنګ د یونان د ملکې په توګه هم په دوو بېلابېلو مختلفو کلتورونو مذهبي او فرهنګي ځای کې ژوند کوه چې په دغه وخت کې د دوو مختلفو کلتورونو د ګډ ژوند یو سمبول یا هم یو مثال وړاندې کېده. د دې د ژوند په اورستیو کلونو کې دا د باختر یعنی یونان د هنر او معماری د ودې لپاره ډېر ستر کارونه سرته ورسول چې د کریکو یعنی باکتریا په نوم سره هم یادېدل. د بېلګې په توګه یونانی معماری او مجسمه جوړونه د شرقي اغیزو سره یو ځای په باختر او قندهارا یعنی د اوسني پاکستان شمالي لویدیځ کې وده وکړه چې حتی د بودایزم په هنرونو کې یې اغیزې ښکاري. د اسکندر له مړینې وروسته ژوند د اسکندر د مړینې وروسته په بابل کې د هغه امپراتوري د نظامي قمندانانو تر منځ وویشل شوه. یعنې کله چې اسکندر مقدوني مړ سو د ده د مرګ څخه وروسته په بابل کې د هغه د امپراتوري نظامي کماندانان دغه سیمې په مختلفو برخو باندې وویشلې. یعنی دغه کوم یوه امپراتوري به دغه ګډ امپراتوري د څو مختلفو نظامي کماندانانو ترمنځ تقسیم بندي شپله او هر یوه په جلا جلا ځایونو کې خپل ځان ته جلا کلاګانې جوړ کړلې او جلا امپراتوري یې جوړه کړل. روښانه او د هغې زوی څلورم اسکندر له سختو ننګونو سره مخامخ شول ځکه چې د واک پر سر جنګونو کې د هغوی ژوند له ګڼو ګواښونو سره مخ و. په پای کې روښانه او زوی یې په 311 قمري میلادي کال کې د یو کماندان په امر ووژل شوه تر څو د څلورم اسکندر د واک ته رسېدو مخه ونیول شي. یعنی کله چې دغه برخې یو بل په منځ کې سره وویشل شول نو د روښانه بیګم او همچنان د دې زوی چې د څلورم اسکندر په نامه سره یادېده د دوی دواړو ژوند له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ سو. دوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ سول ځکه د واک پر سر باندې جنګ او جګړې وې او هر چا غوښتله چې د اسکندر مقدوني ځای خپل کړي. نو په دې وخت کې روښانه بیګم ډېره زیاته د خپل زوی د ژوند په خاطر باندې بریدل چې بالاخره په دغه وخت کې په 311 قمري میلادي کال کې یو کماندان وو چې هغه د امر وکړ تر څو څلورم اسکندر او د هغه مور روښانه بیګم مړه کړي ځکه هغه کماندان نه غوښتل چې د څلورم اسکندر تخت ترلاسه کړي او د خپل پلار ځای ونیسي. نو په همدې خاطر سره هغه امر وکړ تر څو څلورم اسکندر مړ کړي. روښانه د زړورتیا او ځیرکتیا سمبول. روښانه د یوې زړورې او هوښیارې ښځې په توګه پیژندل کیږي. هغې په داسې یو وخت کې ژوند کړی دی چې دسیسې او جګړې پکې عامې وې خو هغې هڅه وکړله د خپل زوی ځای او حیثیت وساتي. د هغې زړورتیا او کورنۍ ته وفاداري د دې سیمې د ښځو لپاره یو الهام ګڼل شوی او هغه د استعمت او ځیرکتیا یوه نښه ګرځېدلې ده. یعنی د روښانه بیګم کومې نه یوازې دا چې یو سیاستوال په څیر باندې د یو ملکې په توګه باندې پاتې سوې ده بلکې د دې تر څنګ روښانه بیګم ډېره زړوره او هوښیاره مېرمنه وه چې همیشه یې دا هڅه کوله چې تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي ځکه په هغه وخت کې چې دی کوم ژوند درلودله هغه وخت هغه زمان داسې یو زمان و چې ډېر زیاتې دسیسې ډېر زیات پلانونه پکې جوړېدله. یعنی دا د ډېرو سترو ګواښونو او سیاسي ننګونو سره مخامخ و خو بیا هم دې هڅه کوله تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي او خپلې کورنۍ او فامیل ته وفاداره پاتې سي. او د ښځو لپاره اوس هم دا د یو الهام یا هم د یو مثال په توګه سره ده او د دې هغه استقامت او ځیرکتیا چې دې ښکاره کړې ده د ټولو لپاره یو مثال ګرځېدلې ده. تاریخي او کلتوري اغیزې. د هغې وده د اسکندر سره د یوناني او باختري کلتورونو د ګډېدو لامل شو. وروسته د سلوقي امپراتوري د نفوس په دوام د کلتوري اړیکې په افغانستان او شاوخوا سیمو کې پیاوړې شوې. دغه ګډ کلتور د لرغونو آثارو لکه د بودایي مجسمو او لرغونو کتیبو په بڼه راڅرګنده شوه. یعنی د دې وده نه یوازې د سکندر مقدونی ته لا هم طاقت او فاور ورکړ، بلکې د دې تر څنګ یونانی او باختری کلتورونه چې کله ګډ شول نو سلوکی امپراتوري نفوذ نور هم زیات کړ، هغه ته نور هم طاقت ورکړي، د هغې ملاتړ کونی هم نور زیات کړه، او کلتوري اړیکې یعنی فرهنګي او دودیزي اړیکې رامنځته کړې. په افغانستان په شاوخوا سیمې نورې هم پیاوړې کړې، او یو ګډ لرغونی لرغونو آثار یې رامنځته کړل، لکه په هغه وخت کې ډېر زیات بودایي مجسمې او لرغونی کتیبونو ته یې ځانګړې بڼه څرګنده کړه. په افسانو او ادب کې نوم او مقام روښانه د یوې زړورې او وفادارې ښځې په توګه په ګڼو تاریخي او ادبي منابعو کې یاده شوې ده، سره له دې چې د هغې د ژوند ډېر جزئیات نه دي پاتې، خو نوم یې په هغه افسانو او کیسو کې ځای لري چې د افغانستان او منځنۍ آسیا له تاریخ سره تړاو لري. یعنی روښانه بیګم چې په خپله یو له زړورو وفادارو افغانو مېرمنو له جملو خشمنیت کې دلته د دې کومې ادبي منابع نه دي پاتې یا هم نشته، خو د دې دغه ژوند کوم جزئیات چې دي هغه په سمه توګه سره نه دي څرګنده شوي دي، خو بیا یې هم نوم په هغو افسانو او کیسو کې ځای لري کوم چې د افغانستان، آسیا او منځنۍ آسیا په تاریخ سره تړلي دي. یعنی د روښانه بیګم زیاتې کیسې اوس هم سته، خو د هغې د ژوند په هکله دقیق معلومات نشته. خو دومره ویل کېږي چې روښانه بیګم چې کله د اسکندر مقدوني سره واده وکړه، دا واده و په خپل یو سیاسي تړون هم وشي، په ډیرو زیاتو سیمو کې یې تغییر او تبدیل راوسته. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې لولو چې د دې لوست څخه زموږ هدف څه و او څه مو باید موږ ترې واخلو، او هغه کوم معلومات چې موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کې ولوستل. لولو چې روښانه د اسکندر سره په واده کولو یوازې یوه ځواکمنه ملکه نه وه، بلکې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو پل و. د هغې شتون او اغیزې د افغانستان او منځنۍ آسیا په سیمو کې د داسې یو کلتوري میراث د جوړولو لامل شوه چې زرګونه کاله وروسته هم ژوندي پاتې دي، او د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت راشي. یعنی روښانه بیګم نه یوازې دا چې یو ځواکمنه ملکه وه، بلکې د دې تر څنګ د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو یو فول هم و، ځکه دوی سترې امپراتوري یو د بل سره یو ځای شولې او یو د بل سره یې دوستي وکړله، چې دغه فول کې ډېر زیات ستر پرمختګونه هم راوړل. د هغې شتون او د هغې اغیزې د افغانستان په منځنۍ آسیا یي سیمو کې داسې یو نوی کلتوري میراث جوړ کړه چې زرګونه کلونه وروسته یې هم د هغې نوم او د هغې تاریخ او نشه یې پرېښودله، او اوس هم زرګونه کلونه وروسته بیا هم د هغې د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت یې موږ او تاسو ټولو ته ښودلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه باندې پوسیږو اوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه روښانه څوک وه؟ دویمه پوښتنه تاریخي او کلتوري اغیزې یې بیان کړي. لومړی به مېرمن روښانه بیګم معرفي کوئ چې روښانه بیګم څوک وه، او وروسته د هغه څخه به د هغې کلتوري اغیزې بیان کوئ. دا هم زموږ او ستاسو د نن ورځې د درس پای. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل لاسې درس پورې د الله په امان.
د آزادۍ مېلمه
د ازادي میلمه پروگرام مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم. نن مو میلمه د ټولنیزو شبکو یو فعال افغان دی، سید ادریس سادات یادوم، چې د ننګرهار ولایت د هسکی مینی اوسیدونکی دی، خو له نن څخه شاوخوا 22 کاله پخوا د خیبر پښتونخوا په شمشتو کمپ کې زیږیدلی دی. د دې ترڅنګ چې په ټولنیزو شبکو کې فعال دی، تخیلي کیسې هم لیکي. شغلی سادات تمیل هر کلی ویلو وروسته وویل چې لمړی د خپلو ټولنیزو شبکو د هلو ځلو په اړه تاسو درنو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
مونږ خو چې دی په سوشل میډیا کې ډیر کار کوو ساروان صاحب، ناول لیکل کیسه لیکل لند کیسه لیکل همداسې یوه نیمه مقاله او ځینې خبرې داسې چې د ټولنې لپاره مثبت فکر ولري او مثبتې خبرې وي تر څو خلک ترې استفاده واخلي او د ملي یووالي لپاره یو څه ګټه ولري. نو دغه د ټولنیزو رسنیو همدغه مسؤلیت دی چې یو لیکوال او یو ژورنالیست لپاره متوجه کیږي او همدغه مسؤلیت باید هر لیکوال له ځانه سره ولري او موږ هم همدغه مسؤلیت په ځان باندې اخیستی دی تر څو خپلو ملي ارزښتونو ته کار وکړو او خپل دین اسلام دا زموږ اولیت دی.
تاسو چې ناول او نور ادبي ژانرونه لپاره کار کوي څه ډول یعنی تاسو د خلکو دا ډول آثار خپروي یا په دې برخه کې چې څنګه څوک لیکوال شي یا ناول ولیکي یا کیسه ولیکي په دې برخه کې لارښوونې کوي؟
نه، زه دې برخه کې لارښوونې مخکې به مو ملګرو ته ویل. اکثر ملګرو موږ نه پوښتنې کوي چې څنګه وکړو څنګه ونه کړو او کومې لارې دي، هغه لارو پوښتنه هم کوي. اوس هم ملګري پوښتنې کوي چې څوک پوښتنه وکړي هغوی ته معلومات په دې اړه ورکوو تر څو دغه د لنډې کیسې او د ناول د برخې همداسې ادبیاتو په برخه کې ادبیات خو ډېر زیات مسؤلیتونه لري، اکثر ملګري په دې باندې خبر نه وي. خو زه به نن تاسو ته ووایم چې ژبپوهنه ده، همداسې په ادبیاتو کې ارواپوهنه ده او نور ناول لیکل دي، د ټولنې مثبت فکر پیدا کول د هر چا غسه دي چې ادبیاتو پورې اړوند دي او باید چې ادبیات په خپل ادبیات چې دغه برخه لزانه سره باید چې ټول ملګري ولري او ادبیاتو کې همدغه مهم سیزونه دي. نو سروان صاحب، زه خو وایم چې لنډه کیسه ناول دا د ټولنې لپاره یو مثبت پیغام کېدلی شي، ځکه دا یو کتاب غونته کېدې نه برابرېږي او کتابونه چې دي هغه د خلکو فکر بدلوي. دا کتابونه چې څومره راځي څومره لیکل کیږي د فکر د بدلولو لپاره، دا ځکه زه وایم چې کتاب که څوک یو کتاب لولي نو هغه د دې لپاره لولي چې څه ترې زده کړي او هغه بیا دا نه وایي چې دې کتاب کې مطلب. اکثر نن سبا داسې شوي دي کنه کتابونه چې دې کې شاید څه غلط وي یا به نه وي، نو هغه همدغه علت دی چې یو ښه فکر د پیدا کولو لپاره مونږ هر ورځ خواري کوو زحمت وباسو او همدغه بیا سوشل میډیا ته ټولنیزو رسنیو ته هم راوړو او نشروو دغه برخې.
په ټولنیزو رسنیو کې زمونږ یو شمېر ځوانان په ډېرو عجیبو غریبو شیانو بوخت دي، مثلا ځینې یو بل ته کنسلی کوي یا داسې پارونکي مسایل مطرح کوي. تاسو چې له دې لري د ادبیاتو لپاره کوي، د خلکو د اسانو د روښانولو لپاره کار کوي، نو آیا مینوال هم لري هومره ډېر لري چې تاسو قانع کړي؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، زمونږ کتابونه چې دي اکثر په کتابتون کې چې مونږ نشر کو بز الله تعالی فضل لے ایک 15000 15000 30000 افغانانو پر زمونږ کتابونه مطلب رسیږي. ابل ورځ زما یو کتاب حکمتریان صاحب په خپل غږ باندې ویلی و، تقریبا 200000 نفر د هغه په خو غږ باندې دغه کتاب اوریدل. لوی امپراتور هغه کې د احمد شاه بابا او تقریبا 200000 ک 250000 نفر دغه هغه کتلی و او 15000 نفر دغه ناول برخې لیک کړي وي. نو زه دا وایم چې دا یو ښه خدمت دی او دا د لومړی خولې نه لیکل شوی دی دا ناول. لکه داسې لیکل شوی احمد شاه بابا په خپله کیسه کوي چې زه دلته لاړم اصفهان ته لاړم یا په پانی پت جګړه کې مې دغه دغه ځایونو کې فتوحات وکړل، چې دغه په 1950 کال کې تقریبا دغه یو نوی ژانر رامنځته شولو چې مونږ یې ښه بڼه سینوه لیدلی شو، چې دی هم خیالي کیسه ده، خیالي فکرونه ورکه چول شوي دي مگر کیسه رښتینی ده. همدغسې مونږ لوی امپراتور ناول هم برابر کړلو او د سوشل میډیا په برخه کې اوس ډېرو زیاتو ځایونو کې نشر شوی دی، چې یوټیوب چینلونو کې هم نشر شوی دی، فیسبوک پیجونو کې هم نشر شوی دی، همداسې په ډېرو نورو ځایونو کې هم نشر شوی دی دغه کتاب او ډېر زیات مینوال لري. زه کابل ورځ ما یو ځای کې ولوستلو د دې یو کیسه چا نشر کړې وه، نو لاندې ټولو ملګرو ورته لیکلي وو چې دا نادر افشار پاچا دغه کیسه دغسې کړې وه. هغه کیسه ډېره خسته راغلې وه، پاغی کې نو دین مال معلومات کیږي چې دا کتاب خلکو ډیر زیات لوسته دي او ډیر زیات خلکو پر رسیدلی. همداسې په فیسبوک کې یوټیوب چینل کې زه نور ملګرو ته کلیک ولاندې کړی دي دغه برخې ته هیڅ هم صحیح کار نه دی کړی. که فیسبوک کې وګورو نو هر ورځ منفی تبلیغات پکې نشریږي، منفی خبرې پکې کیږي، لکه څنګه چې مونږ کرکټ برخه ګورو، راشد خان دی کبل دی کبل، دوی پسې منفی تبلیغات کیږي، هغه خبر خې څوک نه تشویقوي او منفی خبرې چې وشي هغه پسې خبرې کیږي. نو دا د سوشل میډیا او منفی ټولنه کې او باید چې له دغه څخه ځان وساتو، باید چې خپلو خلکو ته تشویق ورکړو په دغه برخه کې، هغه چې ښه کار کوي باید چې تشویق کړو، که غلط کار کوي باید چې خیر کې څه ورته وکړو، خو تشویق هم ډېر اړین دی دغه خلکو لپاره. په سوشل میډیا هم دپاره جوړه شوې ده چې څوک ملي ارزښتونو ته کار کوي هغوی ته باید چې تشویق ورکړو، د تنبې څخه ډېره ډډه وکړو. که چېرته بیخي بیا اخري حد وي نو خیر تنبې هم مشکل نه شي. او داسې نه ده په کار چې فضول الفاظ استعمال کړو، د خولې نه غلط الفاظ روباسو، کنزلې او نور سیزونه چې دا زمونږ ټولنه ډېره بیمیاره خی، ډېر داسې خی لکه څوک چې د ټولنه څوک ونه لري، یا هم ډېر بیادبه خلک په دې ټولنه کې اوسېږي، ډېر بې علمه خلک په دې ټولنه کې اوسېږي. نو زما به د خلکو ته دغه توصیه وي چې که فیسبوک استعمالوي، که یوټیوب استعمالوي، که ټیک ټاک استعمالوي، نو که په پښتو یې استعمالوي نو هیڅکله دې هم داسې څه نه کوي. که پښتو یې که په دري، دواړه زمونږ رسمي ژبې دي او په دغه ژبو کې دې هیڅوک هم داسې څه نه استعمالوي چې هغه زموږ کلتور ته زیان ورسوي، زموږ ټولنې ته، زموږ افغانیت ته، زموږ پښتو ته، زموږ اسلام ته زیان ورسوي. او دا نن سبا ډېر عام شوي دي، خو د نیکه وخته باندې په دې وروستیو کې ډېر خلک راوتي دي چې هغوی د علم برخې ته ډېر کار کوي، لکه څنګه چې اوس سید شینوار صاحب ګورو، هغوی علمي خبرې نشروي په خپل یوټیوب چینل باندې. همداسې حمزه صاحب زاده ګورو چې تاریخ سپړي، او نور هم ډېر ملګري راوتي دي، ډېر کار کیږي. او زه لا هم د دې هیله مند یم چې داسې نور هم ښه ښه کارونه وشي په پښتو ژبه کې، چې تر څو دغه ټولنه د علم په برخه کې ښه پرمختګ وکړي، د ټکنالوژۍ په برخه کې ښه پرمختګ وکړي.
ډېر خلک په ټولنیزو شبکو کې لوستل کوي، مثلا یو کتاب هلته وړاندې شي لولی ډیر، او که چیرته هغه کتاب لوستل شوی وي په غږ کې ډیر اوري.
متن ډیر خلک لولي، البته د صوتي نه. متن چې دی واتس اپ کې لیږل کیږي، په هر څه کې لیږل کیږي، او صوتي هم خلک مینوال شته، خو چې هغه سی ولیکل شي چې اخیری حد کې وي ډیر ښه کتاب وي، لکه د احمدی صاحب کتاب کتابونه مونږ راخیستلی شو، نصیر احمد احمدی الله تعالی دې وبخي، هغه کتابونه که موږ وګورو نو هغه کې ډیر داسې معلومات شته دي او ډیر ښه کتابونه دي چې په لوستلو باندې هم ارزي، او که هر څوک ووایي په غږیز شکل باندې نو هغه بیا ډیر خلک اورېدلی شي. او که چیرې بیا یو کتاب کې دومره معلومات نه وي، خو بیا هم د علم له پلوه ځکه مونږ ویلی شو چې کتاب داسې کتاب نشته دی چې څوک ترې اوس زده نه کړي، هر کتاب کې به اوس نه اوس زده کیږي، نو هغه بیا په پی ډی ایف کې ډیر لوستل کیږي، ډیر ملګري په پی ڈی ایف کې. خو نن سبا په عموم کې په پی ڈی ایف کې ډیر زیات کتابونه
لوستل. تسویل چې لولي کتابونه خلک ډیر نسبت صوتي ته، دا کتابونه خو پرندوی ټولنه چاپوي، مصرف پې کوي، دا کتابونه چې په ټولنیزو شبکو کې خپری شي فکر نه کوي چې هغه خپرندوی ټولنې ته هم تاوان رسیږي، یا دی کاپی رایټ کومه مسله نشته؟
دا خپرندوی ټولنې ته تاوان رسیږي واقعیت دی. د کاپی رایټ مسله هم شته دی، مونږ کولای شو چې ګوګل ته اپلای وکړو، یا هم کتابتون کې چې دی شمشاد ظهیر صاحب د کتابتون مدیر دی، کاغه ته ووایو نو هغه کتاب سیده لری کوي د کتابتون نه هم. خو که یو ځل وویشل شو، نن سبا خو چې دی د عکسونو نړۍ ده، نو عکسونه چې تنه واخلي سړی او پی ډی ایف یې نشر کړي په واټس اپ کې، نو هغه بیا هر څه بس کتاب بازار خراب شي. همدغه مشکل دی، مونږ هم دغه مطرح کوو. او د کاپی رایټ سیستم هم داسې خاص نشته کنه، نو کتابخانه وایي چې دغه مشکل ډیر عام دی او ټولو ته مشکل پیدا کړی دی. د خپلواک صفیو کتاب چاپ شوی اوس مخکې له فکره تر عمله، نو په دغه کتاب کې ډیر ښه معلومات نشر شوي، ډیر زیات وچلېدو، تقریبا درې څلور چاپه نشر شول، زر زر دانی چاپ شو او هغه خلق واخسته اوس چې دغه کتاب پی ڈی ایف راوته نو هغه ډیر زیات خفه و ولی چې هغه په خرچه کړي واغه کتاب باندې تقریبا یو کال یو نیم کال خواري سړی و کی بیاغه نورست دغه کتاب یو څه خفرو شو کی او پی ڈی ایف شروع نو هغه کتاب ټول ډون شي ختم شي نو پی ڈی ایف ډیر غټ مشکل نن سبا پیدا کړي دی د ویواج افغانستان کې نه بلکې په نورو هیوادونو کې هم امریکا کې د نورو ځینو کې هم مشکل پیدا کړي خو هغه ځکه چې د ای بوکونه خرڅیږي په امازون کې په د نورو انلاین پلیټفارمونو کې خرڅیږي هغه بیا دغه کتابونه چې د یو څه ګټه لیکوال ته هم رسې خبرندوی ټولنې ته هم رسې خو دلته بیا مشکل حلیږي نه امازون چې د پښتو کتاب ځان ته اکثر نه قبلي هیڅ ډول کتاب پښتو ځان سره نه پریدي ولې چې پښتو کتاب څوک اخلي نه نو ولې ځان سره پریدي چې دوه درې ورځې خرڅ نشي نو بس هغې نه لري کې د امازون نه نو مشکل ټول همداسې دا شوی دی چې کتابتون په وړیا ډول باندې ټولو پښتنو ته کتاب رسی نو دا یو ډیر غټه ستونزه ده د کتابخانو دپاره هم خپرندوی ټولنو دپاره هر چا دپاره لیکوال دپاره هم
لتا سره په دې چینل کې په دې ټولنیز شبکه کې نور څومره کسان همکاري کوي
لما سره چې دی په ټولنیزو رسنیو کې او کتاب چاپولو او چینل هر څه کې چې دي نو ډیزاینران دي مونږ سره او هغوی د کتاب ډیزاین چې دی هغه زه په خپله نه کوم همداسې کمپوز هم په خپله نه کوم کمپوز هم په نورو ملګرو باندې کوو نو هر یو ته بیا خپل هغه ورکول کېږي اجوره ورکوو یو څه خو داسې تعداد معلوم نه دی مونږ چې خپله کار کوو زه خو خپله سوشل میډیا کې ټولنیزو رسنیو کې خپله کار کوم نور د کتاب په برخه کې چې دی هغې ته بیا یو کس نه هغه کېږي کافي کېږي ځکه هلته څېړنه هم په کار وي او ډیزاین بیل په کار وي کمپوز بیل په کار وي نو هر څه لپاره بیا مختلف نفر په کارېږي
ټولنیزو شبکو ترڅنګ نور مصروفیتونه مو څه دي
د ټولنیزو شبکو ترڅنګ زه په ننګرهار ملي راډیو کې وظیفه لرم فلحال دپاره او همدیز کې کار کوم ملي راډیو چې دا یو ښه غږ دی تر څو زموږ د لیکوالانو او د نورو خلکو غږ تر ولس او چارواکو پورې ورسي او دا یو ښه دنده ده زه په دې باندې فخر کوم چې په داسې یو ځای کې دنده کوم او هیواد ته خدمت کوم او نور په پوهنتون کې هم یم آخري کال مې دی همدغه زموږ مصروفیتونه دي د دغه ای په سره په خوا کې
پوهنتون یادونه وکړه څه شی لولئ چې شی ولوستی دي
زه خپل ادبیات لولم پښتو ادبیات لولم او دا پښتو ادبیات هم دا زما مسلک هم دی خپل شوق مې دی او انشاءالله چې ښه نمرې اخلم ښه یو څه زیاته خواري کوم په دغه برخه کې ځکه چې څه دې خپل شوق یې مسلک شي نو هغه برخې ته بیا هسې هم سړی خواري کوي زحمت پکې وباسي نو همدغه پښتو ادبیات لولم
پښتو ادبیات مو په دې خاطر انتخاب کړي دي چې ادبیات سره مینه لري او کوم په دې خاطر انتخاب کړی دی چې له پوهنتون نه به فارغیږي بیا به په دې برخه کې کار کوي نن سبا اکثره خلک د خپل مینې په ځای اول دې ته توجه کوي چې که یو شی لولم نو سبا به په کې کار پیدا کوم
نه زه د کار دومره خاص توجه نه کوم ما ته وای چې کار مهم دی کنه افغانستان خو همدغه ځای دی بالکل چې کار ونکو نو هیڅ هم مشکل نشته خو ما پښتو ادبیات د لپاره انتخاب کړی دی چې دا زما شوق دی او زه تقریبا یو لسم صنف کې وم کلسم صنف کې وم ما لیکنه شروع کړې ده ناول لیکنه هغه وخت نه شروع ده او د پوهنتون په خلاصېدو شو نو لا هم په کې لګیا یو او د استادانو ښې ښې مشورې مونږ سره دي او اوریا د استادانو خبرې جانزیب احمدی استاد همداسې علاءالدین حسام استاد دوی تکړه استادان دي زمونږه او نوم هم لري اوله کې چې ابراهیم امکار استاد چې په پښتو ادبیاتو کې واقعا چې د ستاینې وړ شخص دی هغه زمونږ استاد تیر شوی دی او دا استادان چې دي نو مهم استادان دي او پښتو ادبیاتو کې همدغه خبره ده
تاسو ویل چې ناول مو لیکلی دی نور آثار پاره وایس نور څه لیکلي دي چاپ شوي دي او کنه دي
سروان صاحب په دې تیره میاشت کې زمونږ امتحان واغې نه مخکې زما یو کتاب چاپ شلو ما خو خبرندوی ټولنې ته ډېر وویل چې زما امتحانونه دي نو زه نشم کولی چې کتاب ته بیا رسیدګي وکړم اول ته اعلانات هم ورته غواړي کنه نو خو بیا هم هغه وویل چې نه کتاب باید چې چاپ شي، ځکه چې همدا اوس وخت د پوهنتونونه شروع شول، نو الکان ټول راځي د کلیو نه پوهنتونونو ته، او دغه کتاب به ملګري واخلي، څخه فایده به ترې واخلي، ښه به مستفید شي تنه. نو هماغه چې بیا هغه کتاب چاپ شو، هغه کتاب د سلیمان علیه السلام په اړه و، د پیریانو بادشاه په نامه و، او تقریبا دو نیم کاله په دې باندې څېړنه شوې وه. زه په پاکستان کې وم، نو هلته بیا زه مختلفو کلیساو ته لاړم، عیسویانو سره کېناستلم، هغوی بایبل را واخستلو، نو بایبل ما ټول مطالعه کړو، بایبل چې تورات او زبور او انجیل دا ټول پکې شته، تورات عهد عتیق عهد جدید دا ټول مې ولوستل. نو هماغه کتابونو په بنیاد باندې بیا مې هغه د اسلامي علماو له نظر هم تیر کړل، چې کومې خبرې ډېر زیات داسې سیزونه دي چې اسلامي علما وایي چې دا اسرائیلیات دي، دا پکې نه راخلی. بیا ډېره خواري مو مطلب په هغه کتاب باندې وکړله، او په دې کتاب کې بیا که تاسې وګورئ نو د تورات او زبور او انجیل آیاتونه هم ذکر شوی دي. اکثر زینو کې ما آیاتونه راخستی دي، هغه مې ځان سره ټول کتابچو کې نوٹ کړي کوم معلومات چې د سلیمان علیه السلام په اړه. دغه د پیریانو بادشاه یو څوخ مخکې چاپ شلو، هغه نه مخکې چې د بدرنګ په نامه یو ناول، چې هغه کې د افغانستان ښکلاوې ذکر شوي وي، د نورستان د ولایت، د کونړ ولایت، او ډېر یو کوچانۍ کیسه وه. داسې تقریبا زما هغه وخت کې فکر مې دا و چې ډېر زیات په هغې باندې خیال وکړم، په فوکس مې په دې باندې وي چې د خپل وطن ښکلاوې خلکو ته وښیم. نو هماغه و چې دغه ناول مې ولیکلو، او د هېواد ښکلاوې پکې ډېرې ښې انځور شوي دي، او ډېرو ملګرو پرې ښه نظر ورکړی دی، کم پرې داسې نظر ورکړی چې خو هغوی بیا ادبیاتو برخه کې ویلي دي چې یو څه مشکلات دي، مطلب ګرامر په خو یا هم ویونو کې داسې مشکلات راځي چې هغه د معیار په برابر نه وي.
د کوم کتاب مو خلکو ډېر هرکلی کړی یا خلکو ډېر خوښ کړی دی؟
مخکې اول کې چې یو کتاب چاپ شوی و، لوی امپراتور په نامه و، د احمدشاه بابا کتاب و، هغه کتاب ډېر ښه هرکلی وشلو، ډېرو ملګرو خوښ کړلو، ډېرو ملګرو پرې تشویق کړلو، ځکه چې هغه کې یو تاریخي کیسه وه زمونږ د ستر امپراتور احمدشاه بابا. په هغې کې د احمدشاه بابا په اړه پوره معلومات ذکر شوي وو، هغه معلومات چې په داسې شکل باندې لیکل شوي وو چې لکه احمدشاه بابا چې په خپله ویلي. نو ډېرو خلکو پرې دا نظر ورکړی و چې که چېرته د نصاب کتابونه هم دغه ډول لیکل شوی وای، نو مونږ به هغه ډېر په ښه شکل زده کړی وای، ځکه چې نصاب کتاب داسې لیکل شوی دی چې دا احمدشاه بابا چې دی په 1922 کال کې وزېږېد او دلته لاړه او هلته لاړه. نو که چېرته دغه داستاني شکل ورته ورکول شوی وای، او ادبیات هم پکې مطالعه شوی وای، نو ډېر به ښه وای، خلکو ډېرو پکې دا نظر و. او د حکمتریان صاحب په کمنټونو کې هم دا خبرې شوی وې، خلک ورته کړی وې. همداسې بیا هغې نه وروسته نازوانه نجلۍ و چې په 3 میاشتو کې تقریبا 1000 جلده خرڅ شو. نازوانه نجلۍ یو داسې ناول وو چې په جهاد باندې څرخېږي، حماسي کیسه ده، او زمونږ هېواد هغه کیسې سره تعلق لري چې زمونږ په هېواد کې دغسې کیسې تېرې شوي دي، په خلکو باندې ظلمونه شوي دي. نو هغسې کیسې بیا زمونږ افغانان هم ډېر زیات خوښوي. عین وروسته بیا دا بدرنګ په نامه ناول شو چې هغه هم زمونږ د هېواد حالات منعکس کول، او اوس چې دی د پیریانو بادشاهانو چې د دې کتاب څومره ښه استقبال شوی دی زه نه شم ویلی، ځکه چې ډېرو ملګرو چې هر چا لوستی دی ښه نظرې پرې ورکړی دی، او څه پورې ما داسې کوم نظر نه دی لیدلی چې دغه کتاب په اړه چا منفي نظر ورکړی وي. او د پیریانو بادشاه واقعا چې ښه ناول دی، زما په خپلو کتابونو کې هم دغه کتاب سره ډېره علاقه ده، ځکه چې ډېر زیات خواري مې پکړې، ډېر زیات زحمت مې پېستلی دی د نور کتابونو په پرتله. کتاب د تخیل او ادبیاتو نه خالي وي، هغسې هم بیا خوند نه کوي، ځکه بیا څوک خوښۍ نه خوند نه ورکوي. کوم لیکوالان چې مونږ نن سبا کې ګورو، که احمدي صاحب دی، هغه هم خلکو چې خوښ کړی دی دغه د تخیل په برخه کې خوښ کړی دی، ډېر خلک په دغه برخه کې خوښوي. همداسې نسیم اجازي صاحب د ډېر کتابونه لیکلي دي، خلک ډېر خوښي په څه باندې چې په هغې ته د تخیل رنګ ورکوي، د ادبیاتو رنګ ورته ورکوي، او هنري رنګ ورته ورکوي، او هنر پکې پیدا کوي. نو هغه هم ځکه همدغه باندې خلک خوښي. نسیم اجازي صاحب او نور لیکوالان هم چې وګورو، که سینوها کتاب هم لیکل شوی دی په ښکاره ډول باندې، بهرني لیکوالان ټول وایي چې دغه کې تخیلات ډېر زیات راغلي دي، او کیسه پکې دومره رښتینی ده، خو تخیلاتو ته پکې ځای ورکول شوی، نو ځکه د کتاب هنري ښکاري او ډېرو خلکو ته خوند ورکوي.
ټولنیزو شبکو ته که بیرته راوګرځو، له نورو خلکو ستاسو هیله څه ده چې څه وکړي چې نورو ته خیر ورسیږي؟
زما خو له نورو خلکو څخه هیله دا ده، ساروان صاحب، چې له لیکوالانو څخه له علماو څخه له پوهو خلکو څخه چې خپل علم راواخلي په دغه سوشل میډیا کې نشر کی. دغه ډیره مهمه برخه ده. که چیرته څوک علم نه لري هغوی دې څوکې ژبې دې زده کړي، انګلیسي د ژبه دې زده کړي، دري چې زمونږ خپله ژبه ده دا به ضرور ورته یاد دي. دري کې هم ډېر زیات معلومات شته دی، اردو کې هم ډېر زیات معلومات شته دی. دوی باید چې کوښښ وکړي چې دا خپل علم په نورو ژبو کې زیات کړي. انګلیسي کې که مونږ په ښوونځي کې زده کړې ده، دې دپاره مونږ زده کړې ده ترڅو له نورو ژبو څخه هغه د نورو ژبو ارزښتونه او د نورو ژبو علم راواخلو، په خپل ژبه کې خلکو ته وړاندې کړو. او که چیرته دریز زده کوو دا هم دې دپاره ده، نو د نورو ژبو څخه د علم راواخلي او خپل ژبه کې دې وړاندې کړي. همداسې د علم په برخه کې دې ډېر کار وکړي، لیکوالان دې لګیا شي. زمونږ مولوي صاحبان په یو هغې کې ناست یوه کوټه کې او خلکو ته تبلیغ کوي. د دې نه به زه وایم دا ښه وي چې سوشل میډیا ته راووځي. شتم دی او څه شته دی خو ډېر کم دي. نو که مولایان لیکوالان دوی ټول راووځي او په سوشل میډیا کې کار وکړي، هم به یو څه رزق ګټي د دغه برخې څخه او هم به خلکو ته ګټه رسیږي. دغه معلومات چې کوم دي د علم د برخې، دا زمونږ ته ډېر زیات ضرورت دی نن سبا کې په پښتو ژبه کې. او بیخي نشته نن سبا خو ټکنالوژي ډېر پرمختګ وکړو، چټ جی پی ټي راووتله، دغه ډېر ښه کار وشولو. خو که چیرې زمونږ خلک علما او پوهان دغه کار وکړي، نو ټولنیزې شبکې به مو ډېرې زیاتې د ګټې وړ وګرځېږي او خلک به ډېر زیات راشي. زمونږ یوټیوب 30 میلیونه نفوس لرو په افغانستان کې، او ټول یوټیوب استعمالې نو 3 میلیونه 4 میلیونه نفوس استعمالې. ولې؟ ځکه چې نشته دی څوک کریټران نشته دی. په هندوستان کې تقریبا 2 میلیونه نفوس چې دی هغوی خالي کریټران دي، جوړونکي دي په یوټیوب کې. نو تاسو خپل فکر وکړئ هغوی به څومره خلک هغه به اوري، دا کیسې د هغوی د معلومات به ګوري. نو همداسې پښتو ته هم پکار دي چې ډېر خلک لګیا شي کار وکړي په دغه سوشل میډیا برخه کې، ترڅو خلک پوه شي. او په دې سره به زمونږ هیواد ډېر پرمختګ وکړي، زمونږ ژبه به ښه پرمختګ وکړي، زمونږ هویتونه به ښه پرمختګ وکړي. بیا به انشاءالله جګړې ته نه غورځېږو. خو که چیرې بیا هم مونږ هماغسې پخوا په رقم ژوند کوو، نو داسې بیا نه کېږي. باید چې دا ټول ملګري راووځي په سوشل میډیا کې کار وکړي، مټې راونغاړي، او دغه د هیواد لپاره یو واقعي خدمت دی.
تاسې وویل چې که سوشل میډیا تر خلک راووځي، خصوصا هغوی چې پوهه لري یو څه زده دي، نو هم به د خپل کار ګټه خلکو ته ورسیږي او هم به خپله ګټه وکړي. تاسې د ټولنیزو شبکو له لارې عاید لري؟
هو ساروان صاحب، تقریبا زه بلبل اپلیکیشن هم عاید لرم چې په پښتو ژبه کې زمانه اولونه ورته نشریږي، او هغوی یو څه عاید ما ته راکوي. دومره نه دی خو یو څه دی. همداسې یوټیوب کې هم عاید لرم، یوټیوب چینل مې د هغې کې زلنډې کیسې په خپله ویم، ډېر مینهوال لري. هغې کې هم یو څه عاید لرم، دومره ډېر نه دی خو شته دی، هغه وخت سره زیاتېږي. نو دغه دو پلیټفارمونو نه زه عاید اوس فلحال دپاره د ټولنیزو رسنیو څخه لرم. خو مونږ عاید دپاره خاص کوم نه، مونږ دې دپاره کوو چې ټولنې ته یو څه ګټه ورسوو. او همدا علت دی چې بیا عاید هم په همدغه برخه کې راځي. خو مهمه خبره دا ده چې ملي ارزښتونو ته کار وکړو او یو ښه فکر په ټولنه کې عام کړو. دغه زمونږ اولیت دی.
ډېره زیاته مننه.
اللهم مل شي.
जड़ गया रात एकड़े दाना दाना जड़ गया।